که نامش احمد شیبر است. بفرمایید.
مننه زرغونه جانې، ته ستړی مشه د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اوریدل شي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې خبرې پرې شوې دي. د افغانستان د سولې روانو هڅو ته مو له نویو خوشبینیو او بدبینیو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کمپاین سر له سبا پیل شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان پر اقتصادي ثبات او سولې ټینګار وشو، او د امریکا او بریتانیا مشرانو د ایران په اړه خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست لپاره اتلس کاندیدان دوی میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یعنی د میزان په 16مه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون پر ټولو کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوری ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون اتلس تنه کاندید شوي دي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. امینه محمد وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده.
In areas where the Taliban have reclaimed control, there are reports of honor killings.
دا ویل هغه سیمو چې وسلوالو طالبانو بیرته نیولې، د ناموسي قتلونو، سنگسارونو، د ښځو پر حقونو د تیری او د نورو ډولونو راپورونه خپرې شي. په افغانستان کې په بیړني ډول د سولټینګ کې دوه امنیت او ثبات اړتیا ده. امینه محمد تیرونه د ملګرو ملتونو د بتلور کسیس پلاوی پترس کې کابل ته تللې وه. له ولسمشر اشرف غنی سره یې کتلې وو او د جګړې پر ټولو لورو یو ژغ کړی وو چې سوله وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لمشه شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. خلیل زاد پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی مشه سیما سمر، د جنبش اسلامي ګوند مرستیال عبدالله قرلوق او د اسلامي حزب سیاسي کمیټې غړی امین کریم هم وو. خلیل زاد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي، خوشم چې د وی جامع سولې او چې څنګه د اتلس کلونو د لاسته راوړنو حفاظت وشي په ارتباط خبرې وشوي. هغه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د خلیل زاد اتم رسمي دوره ده. هغه به د اگست تر لومړۍ نیټې مشورې او خبرې جاري وساتي. ټاکل شوې ده چې په دې منځ کې قطر ته هم سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د بریتانیا نوی سر اعظم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرمز تنګي کې د ایران له لوري د بریتانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دغه اوسې له جانسن سره پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې مبارکي ورکړه. د بریتانیا له لوري د دې خبرو په اړه په خبره شوی بیان کې راغلی دي چې واشنگتن او لندن له ایران سره د روسي کړکیچ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکاریو غوښتنه کړې ده. د ایران او بریتانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیچ زیات شو چې د جولای په 14مه بریتانیا په جبل طارق کې د ایران د تیلو یو ټانکر ونیو، او بیا د جولای په 19مه ایران د بریتانیا د تیلو یو بیړۍ له دروشت عمله وسره د فارس خلیج په هرمز تنګي کې وګرځوله. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه ویل چې عسکر د عراق پولیس ته نږدې په نشته کې وژل شوی دی. سپاه ویلي چې عسکر د انقلاب ضد عناصرو سره په نشته کې وژل شوی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانسونو د سپاه د وی اعلامیې په حواله د جمعې پر ورځ څرګنده کړه چې نشته د کردستان ولایت په سرو آباد سیمه کې شوې ده. په راپورونو کې ویل شوي چې په نشته کې د ضد انقلاب ډلې غړي وژل شوي، خو شمېر یې نه دی څرګند شوی او وسلې هم اشاره شوې ده چې نیول شوې دي. د دې دلیل نوم نه دی اخیستل شوی. پا په نشته کې د سپایا واسکر هم زخمی شوی. د آذربایجان د سمندري چارو اداروي چې پرونې د ایران تر بیرغ لاندې په یو بار وړون کې بیړۍ کې نه تنه شغور لري. د آذربایجان د ادارې ویلي چې دوه هلیکوپتر او د سرحدي ګزمې یو بیړۍ د ژغورنې لپاره د کسپین سمندرګي ته واستول او د بیړۍ نه تنه عملې له ډوبېدو وژغورله. د بیړۍ د ډوبېدو علت نه دی څرګند. په لیبیا کې د سری میاشتې کارکوونکي وایي د 28 کډوالو مړې یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. د لیبیا د سری میاشتې رئیس عبدالمنیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه 28 جسده وموندل. مرستندویه ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې تری تم شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش دا خورا ناوړه پیښه بللې ده او په ټویټر کې یې لیکلي دي هغه پناه غوښتونکي چې د ښه ژوند هڅې کوي هغه ته باید له قانوني لارو ورسیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پجنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشر د انتخاباتو له کاندیدانو غواړي
ما تمام کنده رئیس جمهوری خشمایی است که مطابق طرز عمل ها و لوایح و قانون اساسی قانون انتخابات نمایند.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درسیز د افغانستان د سولې بهیر ته محتاطانه خوشبینی ښکاره کړې. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار بیا دې هلوڅلو ته هیله من نشکاري.
د دې نظام او اوسنۍ واکمنو پښتون کې د جګړه پات رسیدای شي او نه دادمن اصول ثاني لیدل شي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې.
دا په افغانستان کې تر ټولو لوی ټرمینل ده او د دې ټرمینل ظرفیت په هر کال کې او شپږ سو زره.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله تړل شوې چې ولې موټر چلوونکي ترافیکي اشارې نه مراتوي.
اشاره څوک نه تطبیقوي، قانون ته څوک نه ګوري. که قانون چا په ځان تطبیق نو رشم ختميږي.
د ګوړیا چار تفری پروګرام هم لرو. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه بحث وشو. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاین پیل شي او دا بهیر به شپې ته ورسې دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې پشپژمه دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست لپاره پر کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحه له اصول سره سم عمل وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په ګډون اتلس تنه کاندیدان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې کاندیدان باید د خپلو ټاکنیزو مبارزو لپاره له څرګندو سرچینو کار واخلي. بهرني منابع باید ونه لري. د شخصي پانګې رپورټ په کمیسیون کې ثبت کړي او څرګند بانکي حساب ولري.
ما تمام کنده رئیس جمهوری خشمایی است که مطابق
دی ویله ټولو کاندیدانو زموږ غوښتنه ده چې د اساسي قانون او انتخاباتو د قانون سره سم عمل وکړي. کاندیدان باید هم درس د شاري استوګني اصول مراعات کړي او خپل پلویانو او کمپاین کوونکو ته وایي چې پوسټرونه، شعارونه او عکسونه د داسې ځایونه نه لګوي چې د شهرونو د بدرنګۍ او کثافاتو د زیاتېدو سبب شي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هم د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې چې انتخابات یو اساسي ټکی وو. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي امینه محمد چې تازه له کابل نیویارک ستنه شوې د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان سولې او اقتصادي ثبات ته په شدت اړتیا لري.
Over the past 18 years there has been significant
دوی پورستوی اتلس کلونو کې په افغانستان کې مهم پرمختګونه شوی دي. مهم انتخابات په سپتمبر کې کیږي او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو د کمیسیون مشتانی شدې دي. خو هغه وویل چې د وسوالو طالبانو په ترواکمنې لاندې سیمو کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امنیت شورا په همدې مجلس کې د سیاست او سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي روزملیر دی کارلو د افغانستان د ټاکنو په اړه خبرو کې وویل چې ټولو ته د یو ډول امکاناتو برابرې دل د معتبر ټاکنو کلی ده. هغه د ملګرو ملتونو لاړ خپټاکونو کې پر شکل خو او ژغ وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو کمیسون پریکړه ته درناوی وکړي.
We expect the candidates and other stakeholders
دا وایي موږ له کاندیدانو او نورو شکیلو اړخونو توقع لرو چې د انتخاباتو د پروسې د اعتبار په اړه خپل مهم مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ټاکنو برای د افغانستان د سیاسي رهبرانو په لاس کې دی. په افغانستان کې د جمهوري ریاست معتبر انتخابات به نوې ولسمشر ته د دې صلاحیت او مشروعیت ورکړي چې د سولې د پروسې په درشل کې د هیواد سره راغونډ کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان رستیاري په افغانستان کې پر دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ژغ وکړ چې د افغانستان ولس د ټاکنو د بهیر له جزئیاتو به خبر وساتي.
تمه ده چې سر له سبا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي. دا کمپاینونه به شپې ته ورسې دوام وکړي. نن تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر دې موضوع بحث لرو. دا پروګرام د ماسپښین په 2 بجو پیل شي او تر 5 بجو دوام کوي. د دې د ساعته پروګرام یو ساعت هم پر ملکي تاسیساتو د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو بریدونو ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري یا د سکایپ لاري په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل نظر له نورو اوریدونکو سره د ازادي رادیو شریک کړئ او د ازادي رادیو د دې پروګرام لمیلمنو پوښتنه وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. د افغانستان د سولې مسلې ته مخه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وایي چې دای د افغانستان د اتلس کلنې جګړې پای ته رسیدو ته محتاطانه خوشبین دی. جنرال جوزف دانفورد دا خبره پرون په بغداد کې وکړه. د پنځشنبې او چهارشنبې په ورځو په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې وې. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد چې بغداد ته تللی له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وویل، هغه هلې ځلې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پیل کړي، په تیرو اتلسو کلونو کې واشنگټن نه دی لیدلی. د ښاغلي دانفورد په وینا دغه هڅو امریکایي چارواکي د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو ته په محتاط ډول خوشبینه کړي دي. دانفورد دا څرګندونه یو ورځ وروسته لدی وکړي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړي. ارګ د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د لوی رئیس دانفورد د کتنې په اړه ویلي چې ولسمشر دې ته په اشاره چې افغانستان هر ورځ له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په لومړی کرښه کې قرباني ورکوي وویل، تروریزم مشترک غوښته یا باید له دې شومي پدیدې سره مبارزه دوام وکړي. جنرال دانفورد په بغداد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د دوه خبرو ته په اشاره وویل، هغه ستاسو په کتو چې اوس زلمی خلیل زاد کوي او تر دې وړاندې په ټول تیر وخت کې داسې څه نو لیدل شوی، محتاطه خوشبيني شي. له بلې خوا د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په تلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. شغلی غنی په ولسمشر ډانلډ ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگټن د وضاحت غوښتنه وکړه چې وی ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي 10 میلیون انسانان ووژني. د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبې په ورځ خبر شو، یادونه شوه چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي وایي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو وخت را رسیدلی. زلمی خلیل زاد دا خبره په ټویټر کې کړې ده او د ولسمشر اشرف غنی او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د تیر اونۍ ټلیفوني مکالمې ته په اشاره لیکي چې دوی دواړو موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې هڅې ګړندۍ شي تر څو خبرې وشي او د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې خبري ورسره وکړي، خو طالبانو تر دې دمه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري رد کړې دي. بل لور ته د افغانستان اسلامي حزب چې مشي ګلبدین حکمتیار کوي د سولې پر وسلو کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي. حکمتیار د جمعې پروس په کابل کې د خپل ګوند د غړیو په یوناسته کې وویل د سولې د پروسې لپاره باید کورنۍ اجماع رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو مرکز وایي د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو غږ اورېدل کیږي. تفصیل د خان محمد سین پوراپور کې.
د افغانستان اسلامي حزب وایي هغه سوله چې د افغانستان د خلکو اراده، قرباني، ملي ارزښتونه او استقلال پکې له پامه وغورځول شي، د افغانستان خلکو په تیره د افغانستان اسلامي حزب ته د منلو نه ده. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ په کابل کې د یاد حزب د ګڼو غړو په یوې ناسته کې وویل د افغانستان اوسنی حکومت د دې توان نه لري چې د سولې پروسه په داسې یو مسیر روانه کړي چې د افغانستان د خلکو، سیاسیونو او مؤثرو افرادو اراده پکې وي.
د دې نظام او اوسنۍ واکمنو په شتون کې نه جګړه پاتې رسېدی شي او نه ډاډمنه سوله تامینېدی شي. خو نړۍ نیابتي جګړه د رقیبو نړیوالو استخباراتو
ملی مسئله ده او هیڅوک د انحصار حق نه لري. ښاغلی حکمتیار دا هم وویل د سولې په مذاکراتو کې باید د طالبانو معقول غوښتنې ومنل شي. د ټینګار وکړ چې د سولې د لارې خنډونه باید هوار شي او که داسې ونه شي او حزب اسلامي مجبور شي په یوازې ځان به له طالبانو سره د سولې لاره غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو له پلاوي سره د سولې د مذاکراتو و پړاوونه ترسره کړي او د هر دور خبرو وروسته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې مذاکرات په ښه توګه پر مخ روان دي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د سولې په روانه پروسه کې د ټولو افغانانو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره یو ډېر جامع او منظم پلان لري. دا پلان د سولې د نقشه په نامه یادیږي. په دې پلان کې موږ مطمئن یو د ټولو افغانانو غږ اورېدل کیږي او د ټولو افغانانو نمایندګي کوي او د هغوی د منافعو تامین په دې کې کیږي.
سربیره پر دې حکومت دا هم ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د یو معتبر پلاوی په جوړولو کار روان دی. همداشان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې په موضوع کې ښکیل هیوادونو هم بیا بیا ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات باید د افغانانو په ملکیت کې وي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د افغانستان د سولې په ارتباط دا موضوع نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې هم څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستنګزای کتنه کوي.
د افغانستان د سولې هڅو او په دې پروسه کې د امریکا او پاکستان رول د لویدیځو مطبوعاتو پام ور اړولی. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستي ټلیفوني خبرو تحلیل خبر کړي. ورسپانې لیکلي مایک پومپیو ولسمشر غنی ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وروستي سرګندونو په اړه سپیناوی کړی او هغه ته ډاډ ورکړی چې د جنوبي اسیا په اړه د امریکا پالیسي نه ده بدله شوې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې ویلي و چې یو غواړي د افغانستان جګړه له پوزي لاري وګټي په یو اونۍ کې دا کار کولای شي او افغانستان به د زمکه لمخه پاک شي. خدای نه غواړي دا کار وکړي او یو میلیون کسان ووجني. افغان ولسمشر اشرف غنی د ټرمپ د دې سرګندونو په باب د امریکا له ادارې د وضاحت غوښتنه وکړه. د وال سټریټ ژورنال رسپانی په مقاله کې راغلي چې د پومپیو غنی خبرې په همدې مسایلو سرخی دي. پومپیو غنی ته ویلي چې د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد او د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد زکه کابل تاسوول شي و چې د سولې دراتلونکو په اون پاړه بحث وکړي. دانفورد کابل ته په دورزنی سفر کې د ټرمپ د خبرو پاړه څنګه دی ویلي. خو وال سټریټ ژورنال رسپانی د ناتو د زینو شروکو په حواله لیکلي چې هغوی په خصوصي توګه د ډانلډ ټرمپ له سرګندونو اندېښمن شوې دي. جنرال جوزف دانفورد چې د جمعې پر ورځ عراق ته ولاړ د افغانستان د سولې پاړه محتاطانه خوشبيني خودلې. د امریکای جنرال په خبره د خبرو للارې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پایتر سوالو هڅو ته هیله مند ده. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو تحلیلي مقاله خبره کړي چې پاکستان څنګه بیا واشنگتن لوبوي. په مقاله کې راغلی ترامپ فکر کوي چې افغانستان په وټلو کې به عمران خان مرسته ورسره وکړي، خو تاریخ بل څه وایي. تیر دوشنبه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. د فارن پالیسی په لیکنه ترامپ له خان سره په لیدنه کې د امنیتي مرستو د بیا پیل، بیلابیل دواړخیزو سوداګریو او آن د کشمیر د لسیزو لانجې د منځګړیتوب هیلې ورکړې. په مقاله کې راغلی د ترامپ دغه دوستانه برخورد د ولسمشری یو لوی هدف واضح کړ، هغه دا چې پاکستان وهڅوي څو له دوی سره لګاوند افغانستان په وټلو کې مرسته وکړي. د ګڼو کارپوهانو او پخوانی امریکایي چارواکو په باور چې له پاکستان سره بلد دي، د ترامپ د غټولو کارونو ته به پاکستان یو ځواب ورکوي، هغه دا چې په مسکۍ څیره به ورته هو کوي، خو بیا به بیرته له طالبانو سره خپل نږدې روابط ساتي او آن به توندلارو اسلام پالو ډلو ته ښه راغلاست هم وایي. فارن پالیسی په دې مقاله کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر راین کروکر په حواله لیکلی چې د پاکستان دوه مخیتوب تجربه کړي. کروکر فارن پالیسی ته ویلي د پاکستان لخوا د طالبانو هڅول به یوازې د امریکایانو وتل چټک کړي، خو آی اس آی به لا هم له دې ډلې فعال ملاتړ ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شورونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. د جمعې پروس په خوست کې د 901 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. چارواکي له سرګندوی چې په راتلونکي کال کې به د خلیج په هیوادونو کې افغان مسافر له دې هوایي ډګر تګ او راتګ پیل کړي. چارواکي دا هم وایي چې د خوست هوایي ډګر به د دې ظرفیت لري چې د کال شپږ لکه کسان ترې سفر وکړي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست هوایي ډګر چې ودانیزې چارې نه کال وړاندې پیل شوې او د ځینو ستونزو له کبله تر اوسه کار نه دی بشپړ شوی، د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. په همدې موخه هغه غونډه چې د خوست په هوایي ډګر کې د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو او چارواکو په ګډون جوړه شوې وه، د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس ډاکټر محمد قاسم وفایی زاده په خپلو خبرو کې ویل، دا د هیواد په کچه یوازینۍ پروژه ده چې د افغان حکومت له بودیجې څخه تمویلیږي. د ده په وینا چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی ترمینل وي چې هر کال به د شپږ لکو مسافرو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت ولري.
دا د خوست نړیوال ترمینل چې جوړیږي په 901 میلیون افغانۍ کې لومړی خو یوازنۍ لوی پروژه د افغانستان د بودیجې څخه تمویل کیږي او هیڅ خارجي دونر او فن پکې شامل نه ده. دویم دا چې دا په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې 800,000 ده.
خاغلی وفایی په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به د لوی پکتیا او هیواد هغه مسافر چې د خلیج په هیوادونو کې دي یا هغه کسان چې د حج د فرضې د ادا کولو لپاره ځي له دې هوایي ډګره مدینه منوره او جدې ته تګ راتګ پیل کړي. د خوست په هوایي ډګر کې د ترمینل د جوړېدو د کار د پیل په خوا کې څلور هغه پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د هوایي ډګر عامر توریالی تکل وویل،
د 2 میلیون افغانۍ په لګښت باندې دغه پروژې تک اکمال ته ورسېدلې چې هغه کې د هواشناسۍ تعمیر، هوا پیژندنې تعمیر دی، د اطفایي تعمیر دی، حلقوي سړک دی، د داخل د میدان حتی باب امنیتي ټاورونه دي، هوا همداراز یو لوی انګر دی.
بلور ته خوست والی محمد حلیم فدایی د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دا پروژې د خوستوالو لپاره د زیربنایي اقتصادي او کلیوالي ارزښت خبر خمنی دي.
د خوستوالو لپاره د دې د خوښي ځای دی چې هم زیربنایي، هم اقتصادي او هم کلیوالي پروژې د دې لپاره عملي کیږي او ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي، چې دا هم د فقر پر راټولو کې، هم د بیکاری په منځ وړلو کې، او هم کلی له خار سره او خار له کلی سره او بیا خوست له نړۍ سره نښلوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي د خوست هوایي ډګر به د کابل، مزار شریف، کندهار او هرات وروسته د هیواد په کچه 15 لوی هوایي ډګر وي. دوی زیاتوي بودیجوي محدودیتونه لري او د نورې نړۍ په شان نشي کولای ټولې پروژې په یو ځای عملي کړي، خو خپلو امکاناتو ته په کتو غواړي په سلسله وار توګه هغه ټولې پروژې عملي کړي چې د خوست په نړیوال هوایي ډګر کې ورته اړتیا موجوده ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د هند حکومت وی ایران د هغه دولس هندیان خوشی کړي چې د تیلو د انتقال په وی بیړۍ کې چې د پانامې تر بیرغ لاندې چلیده نیول شوي. د ایران حکومت د جولای په 14مه یعنی تقریبا دوی اونۍ مخته د ایم ټی ریا په نوم بیړۍ ودروله. تهران تور پوری کړی و چې په دې کښتۍ کې تیل قاچاق کېدل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هورموز په تنګي کې د تیلو پر لیش رالیشت د ایران او امریکا بریتانیا ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د هند حکومت ویلي چې د پانامې تر بیرغ لاندې په چلیدونکو بیړۍ کې درې نور هندي وګړي هم نیول شوي چې لا هم له ایران سره دي. د هند حکومت د جولای په 15مه اعلان وکړ چې په ایران کې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړ شوی چې له هغو هندي وګړو سره چې د برېټانیې په بیړۍ کې نیول شوي وګوري او خبرې وکړي. ایران تیره اونۍ د برېټانیې د تیلو د ټانکرونو یو ستره بیړۍ د هرمز په تنګي کې ونیو چې په هغه کې هم اتلس هندي وګړو کار کاوه. هغوی تر اوسه له ایران سره دي. د ازادي اروپا راډیو د خبرونو د مرکز په حواله د برېټانیې د بیړۍ او درویشت عملیې د ایران په بندرباس کې ساتل شوې دي. په دې بیړۍ کې پر اتلس هندیانو سربیره درې روسان، یو لاتویایی او یو فلیپینای وګړی هم نیول شوي دي. ایران تور پوری کړی چې د برېټانیې بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو تیری کړی دی، خو برېټانیې دا تورن رد کړی او ویلي دی چې بیړۍ یې په قانوني ډول د عمان په خلیج کې حرکت کاوه، خو د ایران ځواکونو درولې ده. د ایرانی رسنیو په حواله د عمان حکومت د برېټانیې او ایران ترمنځ د لانجې د حل لپاره د منځګړي په توګه راغلی شوی دی. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا په حواله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عمان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیې شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 14مه نیټه د ایران و بیړۍ د جبل طارق په ابنا کې ودرغله. بریتانیا تور پوری کړ چې ایران په دې بیړۍ کې په قاچاقي ډول سوریه ته تیل لیږدول او په دې ډول یې پر سوریه د تیلو نړیوال تحریم ماتاوه.
ستاسو لا پیغامونو
کازازه دلاور د کابل ولایت د باګرامې لسوالۍ د کلای مختل کلي نه خبرې کوم. ورسره موږ لا شبانی سر دایله د موږ کلي ته تښتې کل سره کې په خاو ټول ملکانو په جد کې واچولې. څو غاچ کلا څو زوره په کورو باندې مصرف کړې. مانوم چې اصلاح هم جنډې د هلمند ولایت مرکز مشکزیات سره پاړې کې هم دا غواړم چې زموږ د خپل شهیدانو او د معلولینو حقوق او امتیازات پراپ درلاسه کړو. نو زما دا هیله ده چې زموږ ځاغ در لور ټول چارواکو پورې ورورسوي. نو زموږ په حق کې ډېرې نغېړي چې د شهیدانو وارثینو سره ودانی خوښ دي چې زموږ ځاغ د ولسمشر پورې ورورسوي او زموږ د شهیدانو او د نظامی شهیدانو او د هلمند ولایت د شهیدانو حقوق پر وخت نه ورکول کېږي او د شهیدانو معلولینو د ریاست څخه د ریاست څخه قسم جواب نه ورته کول کېږي او حقوق پر وخت نه ورکول کېږي. السلام
ما د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه چې د پارلماني انتخاباتو کوم اقزامه چې وروره دغه کارګر چې نیولي وه دغه فیسې نه ورکې زموږ اقزامه نه راکې نه پرېږدي چې په کوم دلیل باندې نه راکې. نو دغه پیغام تاسو وروره تاسو خپل ځای پرې راورسوي. نو دغه طریقې څخه کوم وروره یو څوک مېلمه کې یو څوک مدغه کې دغه زموږ پیغام ورسوي. مننه تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ترافیکي اشارو په اړه اوریدل شي او د ګوډي اچار تفری پروګرام هم لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کلی کې په نشي موادو د روزو شمیر زیات شوی. احمد الله میوان ولسوالي څخه لیکي زماله طالبانو څخه د غشتنه ده چې د بیګونو افغانانو مرګونه بس کړي او له حکومت سره سوله وکړي. علی احمد لکندهار لیکي دا شکاري چې د افغانانو د سولې دعا قبول شوه ده. قاری محمد مدني د نورستان لواما ولسوالي څخه لیکلي دي لو ولسمشر او چارواکو مننه کوم چې په نورستان کې د لومړي ځل لپاره لارې پخوي. عبد الواحد مدقق له لوګره ګیله کړي چې د پیغامونو ازادي راډیو نخبروي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالی لیکلی د کاندیدانو لومړی ژمنه باید د کمپاین پر مهال سولوي. او قاسم محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي هر وخت د طالبانو له لوري مخابراتي شبکې بندیږي او خلک له ستونزو سره مخامخېږي، حکومت او طالبان باید پاملرنه ورته وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. دا کمپاین د دوو میاشتو په مخه ده. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. دی وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د جامع سولې پاړې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لمشه شهرزاد اکبر سره خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د برېټانیا نوی سریاتم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه او د خبرو پر مهال دواړو مشرانو پور مستنګي کې د ایران له لوري د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه وویل چې یو عسکر د عراق پولې ته نږدې په نښته کې وژل شوی دی. د آذربایجان د سمندري چارو اداره وایي چې پرونی د ایران تر بیرغ لاندې په یو بارون کې بیړۍ کې نه تنه ژغورلې دي. په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي د دوه شپېته کډوالو مړې یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې دي چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. او رومانیا وایي چې د روانې میاشتې په پیل کې سربیا ته د روسیې د یوې سترې پوځي پستې د لیږلو مخنیوی کړی دی. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ګامې د هغو نړیوالو بندیزونو له مخې اخیستی چې د اوکراین په تړاو پر روسیا لګول شوي دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام ته مخه کړو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
دوختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین له دو تر څلور بجو.
تمه ده چې سر له سبا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي. دا کمپاینونه به شپې ته ورځې دوام وکړي. نن ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې پر دې موضوع بحث لرو. د دې دو ساعته پروګرام یو ساعت هم پر ملکي تاسیساتو د طالبانو او نورو دولت مخالفو وسلوالو بریدونو ته ځانګړی شوی دی. او اوسم د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
مې ذات البینې تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کور کلی یوی بلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د کور کلی د خبرونه د تګ را تک پر مهال د ترافیکی اشارو مراتولو ته ازانګړی شوی و بوري چې ولی یو شمیر موټر چلوونکي او خلک له سړکونو د تیرېدو پر مهال ترافیکی اشارو ته پام نه کوي. د ترافیکی اشارو نه مراتول کوم ستونزې رامنځته کوي او څنګه ترافیکی اشاره مرات کیدلی شي؟ د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی زی اکرام الله اکرام وړاندې کوم. په خبرونه کې د راپور تر څنګ د مخالکو نظرونه او د خبرونې په پای کې د ترافیکو ریاست له یو مسول سره هم مرکه لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی وړاندې کوي.
کله چې په نړۍ کې ځمکني نقلي وسایل ډیر شول، د بیروبار د کمیدو لپاره ترافیک ته اړتیا پیدا شوه چې د ډیرو نقلي وسایلو لارې له بیروبار خلاص کړي او په دې وسایلو کې تلونکي خلک له لاربندیو سره مخ نشي. خو د وخت په تیرېدو سره دا وسایل دومره ډیر شول چې نشوای کېدای په هر لار کې د یو ترافیک وي. د دې ستونزې د حل لپاره ترافیکي اشارې رامنځته شوې او خلک وهڅول شول چې خپل د بیروبار او لاربندیو مخه ونیسي او همدا ډول ورسره ترافیکي پیښې کمیشي. ترافیکی اشاره په درې رنگ دي. سور رنگ د موټر لپاره ده چې موټر د سړک څخه تیر شي. شین رنگ د پلی خلکو لپاره او زیړ رنگ هم د موټرو د چمتووالي په خاطر. ترافیکی اشاره اوس د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ترافیکو دنده مخ ته وړي. خلک او موټر چلوونکي د همدې اشارو په لارښوونه تګ راتګ کوي. خو ویل کېږي په افغانستان کې د اشارو ته پاملرنه نه کېږي او په همدې سبب په ښارونو کې بیروبار او لاربندۍ ډېرې شوې دي. د کابل د استالف ولسوالۍ سیدونکو جان هغه یو له دې کسانو څخه دی چې ترافیکي اشاره نه مراتوي. دا چې ولې دی ترافیکي اشارو ته پام نه کوي وای.
اوس دا اشاره سره وای، یعنی باید چې موټر تیر شي او ته تیر شي، پیاده راو تیر شي، ولې تیر شي د موټر نه؟
ولا خو ګورو چې اکثره خلک تیریږي نو څنګه وکړو؟ او تعامل نشو کولای. ګورو خلکو ته چې ګورو موږ هم باید هماغه څه وکړو نو څنګه وکړو؟
دا بیا مشکل درته نه جوړي؟
مشکل خو جوړیږي. خو
یعنی ډیر خلک همداسې کوي؟
یاره ډیر خلک همداسې کوي.
ځان پیژنې؟
محمد امین ټکسي وان د ښار کابل یم.
ترافیکی اشاره چل خوانه مرات
کی د دغه خلکو درخوا
څومره وخت مو د کی زای کی؟
ولا یم صد بس د اشاره کی دغه ته ګور شیا صد دغه کی ولاړی نو را خوش ده نو ولاړی.
په دغه خلکو د خوانه ترافیکی اشاره مرات کی؟
نه ولا نه کی.
تاسو نه مرات
و نه کار هغه چې موږ به تاسو ته شو لار باندې مجبور شو ته خپل لار شو.
د برېښنا شرکت کارکوونکی انجینر عبدالواسع میدانوال بیا وایي چې ترافیکي اشارې د ښار د نظم لپاره دي او د اشارو د نه مراعات عامل هم د خلکو او موټر چلوونکو بې خبري له قانونه بولي او وایي
کو ترافیکي اشارې خو د وسایط نقل لپاره دي. موږ ملامت یو درې وخت خلک درې وردي چې هلته ورشي په ترافیکو کې جوار سای لسان په مقابل کې 2300 روپۍ ورکړي یا مثلا یو ځنګ ورته راځي د پلانې ته هغه ورکړه نه هغه مقررات پیژني د درې وان چې ولا کوي پیژني د اشاره چي ده او بل دغه موږ تاسو به خصوصا په دغه 300 کلو کې د خلک ټول د قانون نه بخبره دي. که چاته قانون وایي هغه ایران پاتې کېږي د قانون چي ده ټول په لا قانوني کې روان دي.
نوموړی د موټر چلوونکو تر څنګ ترافیک هم ګرم بولي او زیاتوي
که 500 ډرایور ملامت ده 500 د مسولینو ملامت دي ځکه راځي اول خو د اشاره فعال نه ده. وخت چې فعال نه ده د خپل ځان تر تیری دغه د خلک مالی دي چې حالت ولاړ وي دلته یو کار کیږي وای دا مو مسولیت نه ده. هغه حالت ولاړ وي دا مو مسولیت نه ده. دا مس عمل انارشي ده ګډوډي ده. عمل دا چې نو مسولین قانون مراد کوي نه ډرایوران.
په کابل ښار کې ټکسی چلوونکی رحم الدین بیا له یو شمیر چارواکو او زورواکو ګیله کوي او وایي چې د دوی لخوا ترافیکي اشارې نه مراتیږي او د واټونو د ګڼه ګوڼو سبب کیږي.
چیرې چې زورواکي دي تورې شیشو والا موټر دي هغوی چراغ ته نه ګوري چې شنه ده او کسره ده نه ودرېږي ورته ډایرکټ تیریږي. غیر ټکسي وان چې هغه ته پرچم ورکول کیږي هغه ټکول کیږي او په قانون د تورې شیشو والا باندې نه پلیږي. پیاده را اشاره لګیدلې ده ترافیک نن سبا دې ته نه ګوري چې دغه اشاره لګیدل دا د پیاده را وخت او دا د ټکسي وخت ده. هلته پیاده را هم روان دلته ټکسي هم روان دغه مشکلاتونه ډېر زیات دي. دلته که چیرته په تورې شیشو والا یا په زورواکو یا د لینجر دولت وروره په دې باندې تطبیق شي دا قانون دا به ډېره ښه شي. یوازې دا نه چې ټکسي دا وروره غریبه ټکسي دغه تار ځای کې ودروه او دا ډېر غټ مشکل ده.
همدارنګه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی روښان هم د ترافیکو د اشارو او قانون د نه مراعات سر ټکوي او وایي که چیرې د ترافیکو قانون مراعات شي خلک به له دې لاربندیو خلاص شي
او اشاره څوک نه تطبیقوي.
کوي قانون ته څوک نه ګوري که قانون چا پزان تطبیق نو رشم ختميږي او آر یو سړی پته بم او نور د سیاسي اصلي کې کار یو سړی قانون پزان خپل دولت کی مثال خبره چا قانون پزان تطبیق نو افغانستان ان شاء الله جوړلا رشبم ناراضي منستا ترابيتي په خبم منستا ناراضي
د لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالجلیل قریش زاده بیا د نور ستونزو ترڅنګ د کابل ښار د لار بندېدو اصلي لامل هم د ترافیکي اشارو نه مراعت غني او وای
معلومدار خبره ده خلک چې ترافیکي اشارې نه مراعت دي د بایس کیږي چې په یو شارې کې بیروبار جوړ شي چې یو چیرې د بیروبار ځا چې خامخه هلته به ټکر یا درته ما یو چا د مشکل نه رفع کېدل یو څوک غواړي یو چیرې په خپل وخت سره ورسیږي دی چې ترافیکي اشارې څوک نه مراعت دي بیروبار چې جوړ شي چارې کې نو هغه خامخه د را بندې سبب کیږي او یو څوک خپل نشي کولی چې خپل مشکل یا خپل هغه محل کار ته ځان را ورسوي یو ورځ خپل په سړک کې تیر شو ترافیکي اشاره مراعت نه کړه دې ته ورسېدلو چې موټر ډېر په هغه سره بریک واخیستو او موږ وډار کړلو خیر همداسې شو چې موټر وهلو اگر که دونه ژوبل نه شلو خو بیا هم نو اوس مراعت وویلې نه
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام اړاړوم
حاجی عبدالوایت د لوګر رسیدونکی یم در دېښه خبرې د قوانین ترافیک مقرر سي خو د دېښه خبرې څوک موټر نه وایي څوک ټکر نه کوي یو بل نه کوي نو ظاهر په وخت کې داود په وخت کې د داسې قانون مراعت وکړي هیڅ څوک د ترافیک نه به قانوني کول نه د اشاره ستېره در نه شي داسې کول
توریارای د پکتیاواله په خبره ده دا به ټول وسود قانون مراد شي که قانون مراد نشي خو دا ګډوډي یار وخت برابر باندې زخپلم یو ډریور یم زیات خلک قانون نه مراد کوي نه اشاره ته ګوري بس اصول نه مراد کوي مشکلات خو دغه دي چې خلک مریضانی ضرور کاری چیرته وظیفه ته ځي پوښوي دا ټول روباندان دغه خلکو جوړ کړی دا چې څوک اصول نه مراد کوي
زان احمد ګل وسیدون کای پختیا خګړی ډېر خګړی لري ټکار نه موټر بچکیږي مثال لاره بندې نه بچکیږي هر څنه بچکیږي دغه خګړی نو دا ښه خبره ده کی خو ان عوام ته سہولت وی ان موږ ته سہولت وی ټول ته لازم ده چې د ترافیکي اشاره مراد کی او په ځان عملی کی ان عوام ته سہولت وی ان ځد ته سہولت وی
دا چولی په زینو څلور لارو کې ترافیکی اشارهشته خو فعال نه دي د ترافیکو ریاست د ام په هویل لپاره کوم پلانونه لري په پلازمینه کابل کې څومره ترافیکی اشاره فعال دي دا او د تورته پښتني زموږ همکاري مریم توخی د ترافیکو د ریاست عمومي مدیر خاغلی خان محمد شینواری سره په مرکه کې کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
په پلازمینه کابل کې په څو چارایانو کې ترافیکی اشاره موجود دي
مننه په مجموعه توګه منګ څلور دیش دړلارو څلورلارو په دې کې منګ ټول باید چراغونو سره تنظیمي وای په دې مرغه نه ستونزې چې منګ لرو فیند لپاره نه تنظیم شوی صرف ولا سفال دي نور غیر فعال دي
ځینې ترافیکی اشاره شته دي خو فعال نه دي یعنی هغه ګروپونه نه ښکاری چې شنه دي او سره دي کڅنګ
دا غیر فعال دلیلونه څو مختلف دلیل لري اول دلیل دا چې اکثرا وخت د تخریب کیږي یا د شمال په واسطه باندې یا د سرکټو په واسطه باندې پوډه رندزي لندغر دی دلته وګي خلک دی بازه کیبل شکی وړي دا بس دي کی چې هغه ستونزې منګولر لګ منګ متواتر په دې باندې کار کو چې دا فعال کو ستونزې په دې کې دا چې په یو هفته بعد چوغور د غیر فعالې ال د چک پوینټ نه دی د ټرافیکو یا هم د پولیس امني یا غزمینی ال ته نوړې تخریبات لرو از کی چې امني پولیسي موجودیت وسی ستونزې زیات نشته کی
همغه لاړو جادو ته شنواری صاحب په جادو کوم ولیدل هیڅ ترافیکی اشاره کو موجوده ما مراد کولای نه ریورانو نه عامه وګړو دغه د ترافیکی اشاره نه مراد کول آیا جرم ده کنه ده
بله دا په واځي توګه باندې جرم ده ځکه چې چرته قانون پلیکی پټول باندې بد پیو شکل وسی د څو چې خلاف دغه کار کوي تبي خبره چا جرم شمول کیږي او دوی په ترافیک پولیس دوی جریمه کوي
کدا جرم شمارل کیږي او مجرمین په سزا رسیږي نو علت په څه کې دا ورستر بل زیاتیک
الته متواتر اشاره نشته متواتر اشاره ټول خلق ته اطاعت کوي او اکثر وخت کوي اطاعت نه کوي په دې خاطر چې کلی کله نه یو دا بود ده یو بل دا بود ده چې اکثر وخت قبل وګړي بې حوصلګي کوي یا ستونزه لري یا رواني مشکل لري یا عجله لري یا هېڅ قانون باندې تطبیق نه تطبیق کوي
اما پوهاوي په خاطر باندې چې خلک پوه شي بیرته د خلکو ذهنونه دې ته راوړول شي چې ترافیکي اشارې موجود دي او باید ترافیکي اشارې مراعات شي تاسې هم پوهاوی د ترافیک ریاست په لاره چولای کنه
بله چولای دا موږ په کمپاینر لرو په پانتون کې مشکل ځلې خصوصی پانتونو په دولتي پانتونو کې پمنه توګه باندې اوس فرند پر د څلوې خونځو لپاره موږ پرسونل ټاکلې دي چې دوی ورځ کې یو سات ورځي الته تدریس کوي اول سم نیول تر دوه لسم سم په پوره ته څو وکړو شو په عامه توګه باندې هم په هوای زیات کو عوام سوشل میډیا کې هم زمنګ وړي وړي کلیپونه دي د لپاره تنظیم شوی دي چې څو وکړو شي کابل وکړو لپاره هم په هوای زیات
کې هغه جاده چې ترافیکي اشاره بيخي نه لري او د هغه جادو چې تر اوسه پوره فعال نه دي دوی تاسو پلان لري
دی باندې موږ خار روان کړی دا په همکاري کابل محترم خاروالی منگ ڈیڈ لائن اکڑے چپ حدود کم تر دن نوی روزو کے با نوی زیرا کا ٹریفک اشاری رازی دا بچا بچا کی گی اور نوی سسٹم بانے با ٹھول چارے سنبھال کی گی
دس نے زیرا کے اشارے ہم دے پوٹر اندھ خوانو بیوڑل چھ
دا ستونزې شته دغه اجتماع کې موږ لوي شو د اجتماع سره دا ستونزې شته دي د یو خانه بیکاری دی بل خانه د رواني ستونزې دي توکل په خدای چې وکړو شو نظم راولو
ته د خلکو نه څوختن لري چې خلک باید ترافیکي اشارې څنګه مراعات کړي او څوختن لري
اکثرا وخت مده ویری دي بیا هم دونه د هیله لرم چې دوی د ترافیک سره همکارو شي ترافیک د ټول ملت خدمتګار ده د جامع خدمتګار ده دوی وړي قانون پلي کوي قانون ته باید دوی تابع وسی همیشه موږ په خدمت کې یو زمنګ ټولې ادارې په خدمت کې ده موږ دوی لپاره د خاورې خرو د زحمتو باسو ته سوکړی شي وکړی شو چې د کابل وګړي په ډېر آرام او فضا کې دیو ساهنه بل سہایته لار شي
ډېر مننه
سلامات شو
درنو اوریدونکو داو د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تربیه خېچاري
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوګوریتونکو سلام ژوندۍ کله ژوند سره روان یاست ژوندۍ په خپل زړه ژوند کوي او د هیڅ شي تشویش نوی ورسره لکه د نورو هیوادونو خلک او لژن سره روان له تشویش غام او ویری ډاک ژوند کوي نه د سر امنیت وی او نه هم د خېټه مړاولو ډاټ لکه د دې هیواد خوران خبرونه جمهوریت ریاست ته یو کاندید سره په مرکه پیلو هغه چې ویلی دی ک کامیاب شو د ټولو چارواکو پوستکی له بوسو ډکوي کلمړی ځان اوریدونکو تورو پیژنې خوشاله بشو
ز د شنبه ګل بانجانی جمهوریت ریاست ته کاندید
بانجانی صاحب کدار ته وای چې کامیاب شوی لمړی کار به دې څوی
لمړی کار به مې داوی چې دغه وزیرانو سبب اور په مالګه کم لدغه ما یک نه ټولو وزیرانو وکیلانو والیانو او نورو چارواکو ته وایم چې هر څومره پیسې مو اخیستي او خوړلې دي په قرار راوړی او بیرته په خلکو وویشي چې د حکومت دی هغه حکومت ته تسلیم کړي او کایران وړي او زه جمهور رئیس شم قسم خورم چې پوستکی مو باسم او لبوسو یې ډکوم
نور به څه وکړي
په دویم کال مې راکټ فضا ته ونه لیږه مخ مې راتور کړي په دریم کال مې کدی دې هواد فضانه وردان مریخ کې ښکته نه کړل غوګونه مې را پرې کړي په څلورم کال مې کاټومی 14 نو نکړه پوزه مې را پرې کړي
نو دا تم رغټ کارونه به په کوم امکاناتو وکړي
رئیس جمهور بیم سخرکار خو بنم امکانات ورته پیدا کوم، یو جامع بهرنی سیاست بلرم، د دنیا له ټولو وړو او غټو هیوادونو سره به ښې اړیکې او سوداګري لرم.
د خلکو لپاره به کوم کارونه وکی؟
عام خلک به په سر کېنوم او دا اوسنی مامورین به ټول په دار وخېژوم، البته غټ مامورین درته ښیم.
او که رئیس جمهور نه شوې بیا؟
حتماً کېږم، سل فیصده باور لرم چې جمهور رئیس یم، ځکه خلک رایه راکوي. بله ورځ یو کانسرت ته تللی وم، په اوږو یې د سټیج سر ته پورته کړم، خلک دومره قدر راکوي.
که خلکو ته څه پیغام لرئ نو وړاندې کولی شئ.
زما پیغام دا دی چې حکومت مې د ناکامۍ هڅه ونه کړي، او که ناکام سوم نو درغلي راسره سوې او لاسي ناکام سوی یم، او که داسې وسول دا ملک به په دوی هم سرور کړي. ګوره فالبینه، زه د جمهوري ریاست کاندید یم او غواړم دا راته معلومه کړي چې کامیابیږم او که نه.
ښه صاحب، ولې نه، ته راکه دا لاس دي.
واخله.
دا دیم په دی او دا دیم په دی پاتې شو. دا هو صاحب، که یوه خبره درته وکړم نه خفه کېږي؟
نه هو، څه خبره ده؟
که دما منې له کاندیدۍ تیر شه، زه به یو تعویز درته وکړم چې خارج ته لاړ شي، بېغم آسوده به ګرځي.
کم عقل کېږه مه، د ناروې او سویډن پاسپورټونه مې په دې جیب کې وګوره، او د کاناډا او استرالیا پاسپورټونه مې په دا بل جیب کې پراته دي. تا ته لکه چې ښه خوار کاندید ښکاره شوم.
نوره دې خوښه، فال دې وایي چې ته ناکامېږي.
که داسې چې لږ مې دا ژبه نرمه کړم او له کوم بل کاندید سره ځان سنجا کړم.
بدلی
مالغالری
دریشان اوس په خپل نوم شرمیږي.
انتخابات، اصلاحات او سوله.
په لوړو پوستونو د مقررې درې لارې دي:
واسطه، رابطه او ډالر.
مارلمان ته درې ډوله خلک تللي دي:
پوره پیسه داره، نیمه پیسه داره او د پیسه دارانو زامن.
چوروالی درې کارونه ښه کوي:
ورانول جوړول، جوړول ورانول او ورانول پرېښودل.
د معارف وزارت په مربوطاتو کې درې شیان پاچاهي کوي:
لایحه، مفتش او له نورو یې ورتبه پورته مسؤول.
اوس مو د راکټونو د فایر کولو له کیسې خبره وو، هغه چې لا نصب شوي نه وو او د فایر کولو نارې وهلې. پام وکړئ،
بله.
السلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، چیرته؟ نشه که خمار؟
ادی مزن که یم خمار یم بادارا، تو چیرته ای؟
زپا کت سنگی که یم، راکیتونه تیار دی کنه؟
اوه بادارا، تیار انداخته می جور کردی دی، زن را رسوا.
چیرته درشم، قربان دشم.
باز زن باقی بابر تر او رزو جمال ده شاد کو بادارا.
ولی نه قربان، ام دا اوز تکسی نیسم او پا شلو دقیقو که زن در رسوام.
سما در ازا بادارا، زم ده باغ بابر له دروازی سر در تا منتظریم.
خا، در اغلم، در اغلم.
پا ما قده خا. څنګه شو، چیر ته بادارا؟ طول و رز دی پو مونگ تیر اکڑا.
لسو نه پورتا و نیسا، او رکتو نکڑی.
ولی ولی، چه خبر را بادارا؟
خبر مکوا، ملگره دی کمیو ده.
آقا ده بادارا، خوالی چه کگا پسر کردی.
والا که دخوا راشه، راکټونه چیرته دي؟ الله جرګه راویخه
په خدای کا راکټ را ته معلوم وي صاحب، زه غولا کنه لرم د خولا راکټ دی. دا څه وایي صاحب؟
رښتیا وایي صاحب، راکټ به لالیدلی هم نه دی.
موږ ټول ستاسو تلیفوني خبرې ثبت کړي دي چې یو بل ته مو ویل باغ بابر ته راشه، راکټونه فایر ته تیار دي.
صاحب ته رښتیا وایي، خو هغه موږ سګرټۍ خوده صاحب، موږ چرسیان یو، نو چې چرس کو بیا وایو چې راکټونه فایر ته تیار دي.
رښتیا وایي صاحب، موږ سګرټانو ته راکټونه وایو، دا مو په میز کې شفر دی صاحب.
ځی مخ مو ورکی، اسې مو مل کار ویستلو چې بیا د راکټ نوم په خلوم وانخلی.
په سترګو بازار ته راکټ ځه، لاسونه دې مو چوکم توبه مو دی وي.
زازار رنگ دې ورکه نو
د خدای فضل او چې بلا وا برکت نه وو، نږدې اوس په لویه لانجه اوختی وو.
او په خدای کوم دا راکټونه پلارم ثبوت کړي وای.
له دې وروسته به مشفر سي
بادار، له دې وروسته به وای چې جوار پاخه دي.
دا دې خو به خطر شفر پیدا کوله.
اوس د پیتاوی مزه خلک فیسبوک کې کوي، هغه بتونه او کنزل به چې پیتاویو کې کړل، اوس یې د نرغوندې فیسبوک کې کوي، اوس یې د نرغوندې فیسبوک کې کوي، د پیتاویو ډیرانونو ناندرۍ اوس په فیسبوک کې کوي، تربینتونه او سیالۍ شریکۍ اوس په فیسبوک کې کوي، هغه نایانو بچی د مړو ژوندو خبرې په کلیو کې کړي اوس یې فیسبوک کې کوي، خد کنځاو ځای دی، د پیغورونو ورکولو ځای دی، د دروغ ویلو لاپوشاپو ځای دی، د اوازو د خپرولو ځای دی، د ځان ښودلو ځای دی، د دعا غوښتلو خیرا کولو ځای دی. دغه فیسبوک یادوم، دغه فیسبوک یادوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، هیله زرمتی او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
کبل یانو سر